السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د لیکوال مصطفی سالک په اړه دی. هغه د شاعر سلور ټولګي چاپ شوی دی. دغه ناول پاتې شباران دی لزلا چاپ شوی دی. نوموړي د پښتو په کلاسیکو شاعرانو سړنیس کار هم کړی دی. زموږ همکار راشد خټک ورسره مرکه کړې. راځي چې ورته وښو. مشال
ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د جونید شریف په نوم 62 تلیکوالانو د پر د کال 2025 جایزې په 14 اکتوبر اعلان کړي. لومړی یعنی د زلاند کلتوري مشر زر ډالری جایزه د مصطفی سالک په نوم اعلان کړه، او دای د خغه د کړي ادبي او هنري خدمت د قدردانې و هڅه وبلله. مصطفی سالک شاعر دی، کرکتون کې دی، سړنیس کار هم کړی دی او یو ناول یې هم لیکلی دی. مشال ریډیو مصطفی سالک د مبارکۍ ورکولو په پلمه د خغه د ادبي زیار په حقله مرکه ورسره کړې ده.
ستړي مشه سالک صاحب، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی اوس؟
مننه خټک صاحب، ژوندې اوسې، کور دی ودان، آباد اوسې. ډیر خوشاله شوم چې در سره مو مرکه در سره کوم. د خدای فضل دی، صحت مې بد نه دی.
سالک صاحب، تاسو ډیر خلک پیژنئ د لیکوال په هیڅ هم او د ژورنالیست په هیڅ هم، او خو ځنه زمونږ اوریدونکو کې دی چې د څه ډیر تاسو سره بلد نه وي، صرف نوم یې اوریدلی وي، نو هغوی ته کداسې خپله پیژنګلو کې ښه به وي چې تاسو چېرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، زده کړې مو چېرته وکړې، بیا مو کم کارونه وکړل.
مننه خټک صاحب، زما نوم مصطفی دی، تخلص می سالک دی، پلار می ارواخات صدا جان سالک نمی دی، چې لیکوال، شاعر او متصوف سانو، خدای دی وبخي. زه د نن نه 450 کال مخ کې د ننګرهار ولایت د چاپیار ولسوالۍ په قازیانو کلی کې زیږیدلې ما. په 1902 میلادي کې پېښور ته لاړو. ابتدایي تعلیم می په خپل کلی کې کړی او د شپږم نه می په پېښور کې شروع ک. په 1909 کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د لیسې نه فارغ شوم، او د دعوت او جهاد پونتون چې په جلوزو کېم کې وو، د ماجر پونتون والته می د ادبیاتو په څنګه کې داخله وکړه، او په 1993 کې د پښتو څنګه نه فارغ شوم. په 1995 کې می د پېښور نه پښتو کې ایم ای وکړ، دریم پوزیشن می واغست، سره د دې چې اټ می لومبه پوزیشن وو. خو بزکه دوه ریګولر شاګردان زمانه مخ چې یو خو ماجر ما، افغان ما، او بل ریګولر نو ما، پرایویټ مې داخله کړې وه. او په کارونو کې به درته ووایم چې د 1990 نه واخله تر 2019 پورې د بی بی سي سره مې کار کړی و. د بی بی سي نه چې کله تقاعد شوم، نو بیا یو کال دوه په کرکټ بورډ کې وم، د افغانستان کرکټ بورډ کې میډیا سپیشلیست په توګه، او د افغان کرکټ مجلې د ایډیټر په توګه. دا غین وروسته د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ته لاړم، او د رسنیو د مدیر په توګه می کار کوم. نو دغه کارونه می کړی دي. 14 کتابه می چاپ دی په ادبیاتو کې. نو ان شاء الله نور خبرو کې تاسو چې اوس پښتنه کوي دلته، زبا درته سپام دی وخت کې جواب به مټولي خبرې به واضح شي.
سالک صاحب، داسې لس اته کاله کېږي چې تاسو لیکل نه دي کړي، دا ولې؟ دا دومره لویه وقفه څنګه راغله؟ دا خو ټیک ده، په لیکوالانو داسې وخت راځي چې کله کله لیکل نه کوي، خو تاسو د وقفه ډېره اوږده شوه. هسې ما اورېدلی دي د ډېرو خلکو نه چې خان بابا چې خوشحال خان خټک، هغه هم لس کاله لیکل نه وکړي، شعر یې نه و لیکلی.
که رښتیا درته ووایم، زه چې کله په 2019 کې د بی بی سي نه راووتم، نو ما داسې انګېرله چې دغه حکومت چې کوم و، هغوی به ماته یوه دنده، یوه وظیفه، یو کار راکړي. زمونږ ډېر ملګري وو چې هغه د ولسمشر اشرف غني سلاکارانو او په فرهنګي چارو کې بوخت وو. هغوی ته مې ټولو ته ویلې چې زه وزګار یم، یو کار راکړي، زه کار ته اړتیا لرم. خو له بده مرغه هغوی هېچا راسره هېڅ مرسته ونه کړه. ډېر مې زړه مات شو. ډېر خلک چې نه شاعرانو، نه ادیبانو، په لوړو لوړو څوکیو یې کار کوو، کار یې جوړو، وخت یې تېرېده، ما ته چا کار را نه کړ. نو په دې مناسبت زما زړه مات شو او د خوشحال بابا هغه شعر چې زه یې چا لره هم قدر یې چاز د په وسوزه دا تورې قلمونه، نو زما زړه مات شو. بیا ما لیکل پرېښوده، خو بیا مې لیکل داسې نه دي پرېښي، ځینې مقالې مې لیکلي دي، ځینې غزلې مې لیکلي دي چې هغه وخت په وخت ما په فیسبوک کې خپرې کړي دي، لوستونکو به لوستي. خو داسې ډېر لیکل مې نه دي کړي لکه پخوا غوندې مې چې کول. خو اوس بیا زړه مې دی چې کار شروع کړم، او بلکې کار مې شروع کړی دی په ځینې دغه باندې، په حمزه بابا باندې مې ځینې مضامین لیکلي دي، ځینې نور لیکم چې یو کتاب شي، خیبری خبرې نوم دی او دا به چاپ شي د خیره. نو ما وروسته چې سوچ ځان سره وکړم، چې هر څه باید نه د مادیاتو دپاره یو نه باید د دې دپاره چې ماته دې څوک کرسۍ راکړي. زمونږ مشرانو شاعرانو ته چا داسې کرسۍ ورکړي وي او کارونه یې ورکړي چې هغوی دا دومره لیکل وکړه او دا ژبه ژوندۍ وساتله. خوشحال بابا ته چا د شاعرۍ پیسې ورکړي وي، رحمان بابا ته چا ورکړي وي، کاظم خان شیدا ته چا ورکړي وي، حمید ته چا ورکړي وي. دغسې په معاصرو کې ډېر ادیبان دي چې ډېر په غربت کې وخت تیر کړ خو پښتو ژبه غني کړه. نو دغه خبرو باندې چې ما سوچ وکړ، بیرته په دې خبره باندې زه قانع شوم چې زه باید پرته له تمې او پرته له کوم بل څه نه پښتو ادب ته کار وکړم، او هغه استعداد چې لرم هغه په کار واچوم. نو انشاءالله لیکل به کوم.
تاسې عملي ژورنالیزم کړی دی که نه ژوند کې؟ چې دی د کار په حواله ستاسو کار شو هغه ژورنالیزم وو، خو د هغې نه وړاندې په پېښور کې چې تاسو وایي، بلکې داسې به ووایم چې موږ ټول چې کله پېښور کې وو، نو په کره کتنه مو ډېر ښه لیکل کړي وو، ډېره ښه کره کتنه مو کوله. په تالی باندې مو ډېر ښه مضمون لیکلی وو، مقاله وه اوږده کستواره ماته یاده ده، بل منشور په نوم مو پوره کتاب چاپ کړی وو. بیا مو په کره کتنه داسې ډېر لیکل ونه کړل او شاعري مو زیاته وکړه. بیا په شاعرۍ کې هم کلیات مو چې چاپ کړل خپل شاعری، خلک وایي چې کلیات چاپ شي دغه نه پس بیا نور شاعری نه کیږي، دغه نه پس مو ډېره شاعری مخې ته رانغله. دغسې ناول هم تاسو یو ناول ولیکلو، پاتشه باران دی، ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. بیا مو بل ناول ونه لیکلو، په دې ناول کې یو لنډه کیسه هم وه، بیا مو نور لنډې کیسې هم ونه لیکلې. نو اوس تاسو چې ځان ته ګورئ شاعر په حیث، ځان ته ګورئ ځان یو شاعر ګڼئ که نه، یو ناول لیکونکی ګڼئ که کره کتونکی ګڼئ او که څېړنکار یې ګڼئ. تاسو په څېړنه باندې هم دغه کړی دی، په کلاسیکو مو کار کړی دی، او په فلسفه به مو ډېر ښه لیکل کول، ویناوې به مو کول. نو ځان درته څه شی ښکاري، د څه شي لیکوال ښکاري، د شعر که د ناول که د کره کتنې که د څېړنې؟
خټک صاحب تاسو ډېرې پوښتنې وکړې په دې دغه کې، نو ځواب یې کوم، خدا خو به ډېر اوږد شي. نو تاسو د کره کتنې خبره کړې ده چې ما منشور لیکلی و، د هغې نه وروسته ما له څاڅکي تر سیپۍ د نقد یو بل کتاب ولیکه. منشور خو چې و هغه خو تیوري وه او عملي نقد و. دا بل کتاب چې ما یې نوم واخیست، دا عملي نقد دی په شاعرانو، په ځینې نوو موضوعاتو، هغه موضوعات چې تر اوسه په پښتو ادب کې پی خبرې نه دي شوي، په هغې باندې مې بحث کړی دی. دغسې د څېړنې یو نقد بل کتاب مې دی، د افغانستان پښتو معاصر شعر، نو دا هم چاپ شوی دی. نو کار مې کړی دی، نور کتابونه هم شته دی د نقد او څېړنې چې چاپ دي. او د ناول خبره هم کړې ده چې ولې مې ناول ونه لیکه. دا ناول زه خو ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم، دا اتفاقا لیکل شوی و، یو فرمایش و. ما چې واده وکړ نو مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې خو ستا نثر هم ډېر ښه دی، ته یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې زه ناول نشم لیکلی، پښتو کې مې چې دا کم مقام په شاعرۍ کې ګټلی دی دا به هم بیلمه. خو هغه هم ټینګار یې کوه چې نه ناول ولیکه. ما ورته وویل ښه ناول به ولیکم ستا په نوم دی چاپ کوم. وایي صحیح ده. ما چې کله پاتشه باران په یوه نشست کې ولیکه چې په زه څلور ساعته پکې اوده شوی یم، نور مې ټول په یوه ناسته کې لیکلی و. ناول مې چې ولیکه ورته مې وویل وایي نه دا خو زه اوس نه اخلم. بیا ناول ما لیکلی و، نو ما ویل زه چاپ به کمه. او یو خوب مې ولیده چې دا ناول په فضا کې د سپوږمۍ غوندې ولاړ یو رڼا کوي، ویل دا مې یو ښه شګون دی. نو هغه ناول مې چاپ کړ او هغه ډېر مشهور شو. نور کارونه هم شوي دي د فلسفې په باره کې، تاسو خبره وکړه، فلسفه خو زما شوق و، کله مې پرې ډېر کار نه دی کړی، خو منشور کې مې پې باندې لیکل کړي دي، نور هم ځینې مقالې مې لیکلي دي. او دا چې ځان ته زه د څه په سترګه ګورم، نو زه چې د لیک په وخت لیکو منوزان را تا ماغ سخکاری ناول می لیکو نو ماول دیو ناول لیکون کی غندی ولی کا چکل شیر لیکم نوزای ما چی ز شاعر ما کلا چکرا کتن کوم نوزای ما چی ز کرکتون که ما کلا چی چیڑن کوم نوزای ما چی ز چیڑون که ما او تاسو د شاعری خبر کلی دا چی د شاعری کلیات مو چاپ شو نو آغا دا چلورو شیری طول گو مجموعه دا چی آغا سپرلی پا خال کی نمیگی کلیاتم پی ندی لیکلی نو ز وسم شاعری کوم یو هفته نیمه بکی گی و دو غزل می ولی کلی فیسبوک تا می ور کلی ان شاء الله که خود ژوند را کو نور شاعری بم کوم او هغه بیا د کلیات په بڼه چاپ کیږي
دا ویل کیږي چې په شاعر باندې د ماحول اثر وی بلکې غنی خان وای کنه چې شاعر چې دی هغه ډیر حساس وی او مثال د هغه زناور د چې سرمن په وجود نه لري نو د ماحول چې تاسو بدل شو یو وخت تاسو په خبر کې وای بیا کابل کې داس نور زینو کې نو دې سره تاسو څه توپیر احساس کړی دی په خپلو لیکنو کې شاعرۍ کې
ماحول رښتیا هم ډېر اثر لري مونږ چې کله په پېښور کې وو زوم تاسو کاروان صاحب نثارو عابدو نور ملګری وو په هغه وخت کې ماحول ډېر زموږ شاعرانه وو ځکه چې مونږ به ټوله ورځې د کار نه وروسته په صدر کې تاته به یاد شي په هوټل کې به ناستو یو بل ته به م شعرونه ویلې په شعرونو به م نقدونه کول بیا به چې شپه شوه د یو ملګري سره به کور ته لاړو ټوله شپه به م تر سهاره رونه کړه ټوله شپه به م په شعر و شاعرۍ خبرې وکړې او بل زمونږ ځواني وه زلمیتوب وو نو په هغه وخت کې مونږ فنافي شعر وو ټول ملګري فنافي شعر و فنافي الادب وو نو په هغه وخت کې چې کومه شاعري وشوه هغه شاعري زه فکر نه کوم چې بیا په نږدې وخت کې وشي هغې وخت کې کاروان صاحب چې کوم کتاب ولیکه چینار خبرې کوي نثار صاحب چې ولیکه څانګې څانګې ارغوان عابد صاحب چې کتاب ولیکه د نکریزو پاڼه ما چې کتاب ولیکه د تاوس بڼکه سره د دې چې مونږ وروسته هم شاعري وکړه خو ډېر نقادان دا وایي چې ستاسو وروستنۍ شاعري هغه شاعرۍ ته نه رسېږي چې تاسو په پېښور کې کړې ده نو پېښور د شعر و شاعرۍ ځمکه ده تاریخي لحاظ باندې خټک صاحب هلته ډېر شاعران تیر شوي دي لوی لوی نومونه پکې تیر شوي دي ګرانې دا دې راته ګل خبره وکړه پښتونخوا په ترانو باندې ښایسته ده دا زما یو بیت دی نو پښتونخوا د شاعرۍ ځمکه ده د رحمان او د حمید ځمکه ده نو الته شاعری ډیره خکې ده او کله چې کابل ته راغلو بیا بهیرونه هم نه وو لکه هلته به چې مونږ او تاسو افغان ادبي بهیر درلوده د قلندر صاحب مرکې ته بتلو نورو ادبي ټولنو ته بتلو دلته کابل کې یو افغان ادبي بهیر وو او دومره مونږ په کارونو کې مصروف شو چې بیا افغان ادبي بهیر ته هم دومره نشو تللی هغه ډله ما هغه صفاتې نه شوه نه هغه شب نشینۍ وې نه هغه خبرې وې نه هغه په ادبیاتو بحثونه وو نو ماحول زمونږ ګډوډ شو او دې په ټولو شاعرانو باندې تاثیر وکړ کومه شاعري چې دې شاعرانو په پښتونخوا کې کړې وه په پېښور کې کړې وه هغه شاعري په کابل کې ونه کړه نو د ماحول یو خپل اثر او په هغه وخت کې مونږ او تاسو ته ډېره ګټه اخیستې وه
دلته یو خبره کیږي اکثر خلک وایي کنه چې پلانکی فلسفي شاعر دی نو فلسفه خو ځان له شاعر شاعري بیخي جلا شاعر دی د فلسفې نه د فلسفي شاعر څه ته وایي
تاسو ښه خبره کوئ خټک صاحب دا زمونږ په ادیبانو کې مشهوره ده دا شاعر چې دی هغه شاعر چې دی دا فلسفي شاعر دی سره د دې چې فلسفیانه ډولې خبرې په شاعرۍ کې کیدای شي خو هغه داسې چې هغه صرف رنګ د فلسفي نور شاعري او فلسفه دوه بیل څیزونه دي علامه اقبال چې کومه پی ایچ ډي کړې وه نو د هغې یو باب د فلسفه عجم په نامه باندې په اردو کې ژباړل شوی دی په هغې کې علامه اقبال وایي که تاسو دا غواړئ چې د ایران په شاعرۍ کې د کپیلا یا کانډ د نظامونو غوندې یو جامع نظام پیدا کړي نو تاسو به د مایوسۍ سره مخ شئ ځکه د دوی شاعري په غیر مربوطو اشعارو غزلو کې ده او دوی د باطني تعقل وحدت نه کوي نه شي کولی نو دغه خبره ده چې یو خو شاعري غزل دی یو بیت دی او فلسفه چې ده هغه یو بشپړ نظام وي د دې دپاره په شاعرۍ کې نظام نه شي جوړېدی په شاعرۍ کې تضاد وي یو شعر کې یو خبره کوي یو نظم کې یوه خبره کوي بل نظم کې بله کوي فلسفیانه نظام کې د اول نه تر اخره پورې یوه خبره کوي شاعری تخیل دے او فلسفه چې دا غا تعقل او تفکر دے د تعقل او تفکر خبره مې وکړه او بل خبره مې را ترایا د شو چې مونږ په شاعری کې تخیل خیال او فکر او تعقل او تفکر او دا ټول په یو معنی استعمالو په شاعری کې یا په لګ توپیر باندې استعمالو خو په فلسفه کې دا ټول بیل معنی لري په فلسفه کې هر تور هر کلمه بریدبند تعریف لري یو اصطلاحی چې دغه اصطلاح په معنی ټول خلک پوهیږي چې دغه معنی ده په شاعری کې اصطلاحات معنی نه لري په شاعری کې دی لفظ نه دی یو کلمې نه لس معنی وی راوځي په فلسفه کې نه راوځي بل دا ده چې په شاعری کې سمبول او استعاره ده چې ډېرې معناګانې دی راوځي خو په فلسفه کې نه راوځي لکه ما چې مخکې ویلې فلسفي شاعر نشته زمونږ په دور کې چې ډېره شاعري فلسفیانه رنګ لري هغه علامه اقبال دی البته اردو شاعري نه اردو شاعري د علامه اقبال شاعري متفرقات دي د یو ځای او بل ځای خبرې پکې کړي دي او هغه د خپل فکر د بیان دپاره فارسي ژبه خوښه کړې ده د هغه د فارسي شاعرۍ نه هم داسې نظام نه راوځي لکه هغه چې خپله ویلي د کپیلا یا د کانډ د نظامونو غوندې نو دغه خبره ده چې زما په فکر باندې فلسفي شاعر نشته دی داسې شاعر نشته دی چې د هغې نه دې د فلسفي یو نظام راوځي داسې یوه خبره ده چې مشهوره شوې ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو
خبر نیم نم ولی سوشم والے ساشم کیا بازم چی بگی گم دسر پٹو تار خانو تا یو شغلائم چی کزے گم یو سرورم چی شلنگی گم یو خمارم چی مستی گم یو سرورم چی شلنگی گم یو خمارم چی مستی گم رد کی دور شم یو لمبایم چی رپی گم دز نوریم چی پرقی گم کسروریم چی سوزی گم حقیقت می نیشت بادیم مستول کا بم مستی گم پخندہ کی می جڑا دا پخفستر گو خندی گم پخندہ کی می جڑا دا پخفستر گو خندی گم خیال دو قائم تو یو خشتم چی خوری گم تو یو مست بات ملیم و فکرونو کس غلی گم تو د تالو شنګ نه جوړ یو دوایم چې ټپلېګم د تالو شنګ نه جوړ یو دوایم چې ټپلېګم د یو مسجان دی بنتو بیم د یو مسجان دی بنتو بیم د هوا په اسرهګم د یو رنگ د یار تستګو د یو رنگ د یار شنرنگوناشم گڈیگم شنرنگوناشم گڈیگم
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو
ستاسو یو شعر وو غزل وو په خبر کې مچویل وو سالک صاحب چې تر ته مسکې شو زه په خلاص ومه خلاص مو پښتو شو شکر سر په سر ستاد مخ او زلف معجزې نظر سوری سوار شوی دی دلمر په سر ورستای بیت چې کله په سرلی صاحب اوریدو نو وایو چې دا خیال زما په ذهن کې هم وو خو سالک شعر کړی دی نو بس زه نه وایم لکه زه نه شعر کوم دغه رویه تاسو ته څنګه ښکاری حالانکه پسرلی سے پودا ہندی سب شاعر و ہندی سب کو لکھو یو مضمون رکھ او هغه په نور الفاظو کې دا بل زاویه نه ګوري ورته خکایي خدوی پری خودو نو تاسو په خپل کدا یو مضمون پل چرته وګورئ هغه پر دې کنا د دې کایلی چې دا باید سړی نور هم خکی یا یو نوی انداز کې وړاندې کی
بالکل تاسو اوس دا خبره وکړه او ما ته دا خبره را یاد شو چې کله ما دا غزل ویلې او چې یو بیت هم دا و چې تاسو ویلې چې تر ته مسکی شو زه په خلا شوم پاتې مې پښتو شو شکر په سر په سر سور مې یاري را سره نه کوي راغې اخر ستا د هجر مر په سر او دا بیت هم پکې و چې ستا د مخ او زلف معجزې نظر سوری سوار شوی دی دلمر په سر پسرلی سے بویل چې دا زما په خیال کې مو خو سالک شیر کو نو زین شیر کو ما نو دا پسرلی سے یو دغه او ما سره ډیره مینا وا او زما په شاعری باندې چې کوم لیکنه کړی دا د بنگلو غوندې خبرې عنوان ور کړی دی چې هغه زما د دې شیر نه راوتلې دی دا عنوان چې د ملکوت سندر غوګنی ولې استاد بنگلو غوندې خبرې کوم نو دا دغه ډیره مینا وا چې دا خبره وکړه چې یاره زما ذهن کم دا خبر او زبې نشیر کوم خو خبر دا دا چې کله کله د سوي چې سړی ته کامل اظهار په یو شعر کې ښکار شي کله چې سړی وګوري چې دی شاعر دا خیال د کامل اظهار نه دی کړی د دې شعر نو هغه کېدی شي دی او بل زاوی نه ورته وګوري خو کله چې یو شاعر پوه شي چې د دا شعر د سې لیکل دی چې په دې کې نور اضافه نشي کېدی او د دې نه ښه نشي لیکل کېدی نو بیا پریدي او که زه یو شعر وګورم چې زما په ذهن کې یو بل څوک اظهار وکړي نو زه به وګورم که د نوي زاویې نه مې د هغې نه ښه ویلی شو خو بیا ممکن کنه زه به یم د پسرلي صاحب غوندې پرېږدم
یو وخت تاسو ډیر فعال وای په ادبی غونډو کې په محفلونو کې ادبی ملګرو سره ناستې پاستې مزیاتې وای بیا چې دی په یو وخت کې ګوشنشین شوی د دې دواړو حالتونو په لیک باندې څه اثر دی په خاصه توګه په شاعرۍ باندې چې کله تاسو په ادبی غونډو کې ډیره برخه اخیسته ګډون مو کوو په هغه وخت کې ستاسو شاعري څنګه وه او چې کله ګوشنشین شوی بیا څنګه وه د شعر لپاره کوم حالت ښه دی
په پېښور کې چې کله د ملګرو سره وو نو هغه زمونږ د زلمیتوب وخت و او ډیر بندارونه هم کول ډیرې ناستې هم کولې هغې ډیر لوی تاثیر درلوده بل زم زلمی وم زلمیتوب مې و د تقیم الحق کاکا خیل خبره ده خدای دې وبخښي چې غزل د زلمیتوب څیز دی په زلمیتوب کې لیکل کېږي او شاعري د زلمیتوب څیز دی په هغه وخت کې چې د ملګرو سره کېناستو نو هغه وخت هم ډیر ښه و او ډیره ښه شاعري پکې کېده الانجاین سوی چې کله یو هنرمند د بل هنرمند شعر لولي لی اثر لولی یو اور غوندې د په باطن کې لګیږي او دیم ډیر لوړ شعر یا هنر زیږی او پنځی په دې لحاظ باندې مونږ یو د بل نه اثر اغسته او دغه حرارت ما اغسته او شعر او شاعري م کوله په هغه وخت کې چې ما مخکې وویلې چې په هغه وخت کې مونږ ټولو ډیره ښه شاعري وکړه خو خلوت چې د دام ډیر شاعرۍ ته ضروری دی په خلوت کې ډیره ښه شاعري کیږي په دې معنا چې سړی د خپل ماحول سره داغه د مادي جهان سره داغه تعلق کم شي او داغه تعلق چې کم شي نو بیا د تصور سره ډیر نږدې شي تخیل او تصور هغه سړی چې د خلکو سره نه کینی هغه هر وخت په تصوراتو په تخیلاتو کې او تصورات او تخیلات چې دی دا شاعری پیدا کوي نو په دې لحاظ په خلوت کې مخه شاعری کېدای شي زما په پخوانی شاعری کې کا تشبیہات زیاتو پورستے شاعری کی میں استعاری زیاتی دی د دې معنا دا دا چې زما شاعری پرمختګ کړي دی او د دې یوازینی علت دا و چې دا زه په خلوت کې وم.
د موسیقۍ او د شاعرۍ هم ډېره ژوره رشته ده، یو بل سره ډېر کلک تړون دی. ویل کېږي چې کوم شعر چې سندرغاړی ووایي هغه ډېرو خلکو ته رسي، په کتاب کې چاپ شي دومره خلکو ته نه رسي. تاسو هم دغه خیال دی چې د شعر دپاره چې دی موسیقي یا یو سندرغاړی ضروري دی چې خلکو ته ورسي؟
د شاعری او موسیقی رشتیا هم ډیر لوی تعلق دی، او دا خبره ده چې شعر د موسیقی په ذریعه ډیرو خلکو ته رسیږي او هغه شاعران ډیر مشهوریږي چې سندرغاړي سندرې وایي. رحمت شاه سایل عالم مشهور شو چې گلزار عالم او سردار علی ټکر سندرې ویلې. غنی خان و، خو غنی خان هغه وخت مشهور شو چې سردار علی ټکر نظمونه ویل. دغسې نورم ډیر شاعران دي چې هغه په سندرو باندې مشهور شو، خو زما په فکر باندې دا ضروري نه ده چې هر شاعر دې یو سندرغاړی ولري، ځکه چې شاعري اوږد عمر لري. که نن نه وي سبا به ویل شي. د خوشحال بابا چې ژوندی او چا به د موسیقۍ سر شیرونه ویلی، رحمان بابا چې ژوندی او چا به موسیقۍ سر شیرونه ویلی، خو چې داغوی په شاعرۍ کې زور و تر وسه را ورسید لوسی خلک موسیقۍ سره موي. دغه څه که د یو چا په شاعرۍ کې زور وي، که مشهور هم نه شي سندرغاړي هم نه وي، یو وخت به داسې راشي چې دا به سندرغاړي ووي او مشهور به شي. او بله خبره دا ده چې په کتاب کې کوم شعر یې هغه ته چې کله لولي د هغې نه یو خوند اخیستی شي، خو په موسیقۍ کې چې ډېر نه ښه نظم هم ویل شي، ډېر ښه غزل هم ویل شي، دوه درې میاشتې بازار ګرم وي او دوه درې میاشتې وروسته یې څوک نه اوري، او کال چې پی تیریږي خو بیا هغه سندره یا نظم بیخي مړ شوی. نو د دې دپاره شهرت خو د شاعر کوي موسیقي، خو دا ضروري نه ده چې هر ښه شاعر دې یو سندرغاړی ولري او د هغه شعرونه دې د موسیقۍ سره ووایي. ښه شاعري ښه شاعري ده په کتابونو کې دې وي، او یو وخت به راشي چې سندرغاړي به هم ووایي. بل دا ده چې موسیقي لنډمهاله ده، او شاعري چې ده دا خو په دې نیت باندې مونږ کوو چې زه د راتلونکو زمانو وګړې، نو دا خو راروانو زمانو ته کېږي چې یو وخت به راځي چې بیا بیا خلک لولي. سړی که د خپل وخت خلکو ته شاعري وکړي خو بیا به ډېره سرسري.
تاسو ناول او کره کتنه او لږ ډېره څېړنه او شاعري دا مو کول، نو دا څنګه همزمان کېږي چې مطلب ته یو ورځ شعر هم ولیکې او بیا چې دا په هغه ورځ باندې یو مقاله هم ولیکې؟ که نه داسې دوره دوره وي چې یو وخت تاسو باندې د شاعرۍ دوره راشي، بیا د نثر لیکلو یا په نثر کې تخلیقي نثر لیکلو یا چې دی د کره کتنې، دا څنګه یي؟
دا خو کېدای شي کله داسې وخت هم راغلی دی چې زه په یو مقاله باندې بوخت یم او چې وزګار شوی یم، یو غزل مې لیکلی دی، خو دا ډېر لږ وخت کې شوي دي. کله چې ما شاعرۍ ته شروع کړي، زه د داسې شاعرانو غوندې شاعري ډېره ما لږه کړې ده، چهار ورځ یو غزل ولیکې. نه په ما باندې چې کله د شاعرۍ دوره راغلې ده، نو د ورځې لس غزلې، دولس غزلې، پنځه غزلې، شپږ غزلې، اووه غزلې، دومره غزلې مې لیکلي دي او په څو میاشت تو کې مې کتاب بشپړ کړی دی. نو چې د شاعرۍ دوره را باندې راغلی ده، بیا مې بیخي شاعري کړې ده. او کله چې نقد یا څېړنې ته بوخت شوی ما، نو بیا په مغې کې ډوب شوی ما، چا تصور مې مات نه شي، ځکه خیالاتي تصوراتي که سړی بل څه ته اوړي نو هغه تصورات او خیالات ماتیږي. نو د دې دپاره ما هماغه څیز ته پام کړی دی چې په کوم باندې به مې کار کوو. نو چې کله به هغه مقاله بشپړه شوه، بیا مې بل څه ته مخ کړی دی. کله چې نثر او هنري نثرونه مې لیکلي دي، نو هغه هم چې په هغې کې ډوب شوی یم، نو هماغه هنري نثرونه مې لیکل تر دې پورې چې یو ځای ته پکې رسېدلی یم. دا که انسان داسې وکړي چې یو شي ته پاملرنه وکړي، زه زما تجربه خو دا خبره کوي چې دا ګټوره ده، ځکه چا تسلسل د تصوراتو د تخیلاتو نه ماتیږي او سړی په ډېر کامیابۍ سره پر مخ ځي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
وای چتو بے تار واس مطلب، وای چتو بے تار واس مطلب، شیخ حد داس خطا س مطلب، شیخ حد داس خطا س مطلب، وای چتو بے تار واس مطلب، وای چتو بے تار واس مطلب،
سبا س مطلب نن خو می لگ پوی کا سبا س مطلب شیخ د دیداسی خطا س مطلب شیخ د دیداسی خطا س مطلب وای چ تو وی تار واس مطلب وای چ تو وی تار واس مطلب
تاسو اوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
ځین خلک وایي چې شعر باید د روانو حالاتو هنداره وي، چې څه کېږي د هغې سرک پکې وي یا د هغې عکاسي پکې شوې وي. خو ځینې کسان لکه زموږ ملګری رزق خویم بیا وایي چې نه، دا خو داسې ښکاري لکه منظومه ورځپاڼه چې ګوري. شعر خو باید مستقل موضوعات ولري او نور لر شیان ولري چې هغه په داسې شاعرۍ کې نه وي چې کوم په روانو چارو روانو پېښو باندې کېږي. ستاسو څه نظر دی؟
خټک صاحب، د شعر اصلي عنصر چې دی، اصلي چیز چې په شاعرۍ کې دی، هغه تخیل دی. تخیل باید پکې وي. نو دا خو هماغه خبره ده، یو زاړه اصطلاحات چې پخوا به ورته کارېدل چې ادب د ژوند دپاره که ادب د ادب دپاره. زما په فکر خو ادب دا ادب د پاره چې دی، دام ادب د ژوند د پاره دی. ځکه که سړی د ښکلا شاعري لولي چې په هغې کې صرف د ښکلا ستاینه وي، نو هغه که خبره هم کوي نو په هغې کې به هره خبره کوي، په هغې کې به ښکلا لټوي او په ښکلي طریقه به یې کوي. که کور جوړوي نو هغه به هم په ښکلي طریقه جوړوي. نو هر څه کې به ښکلا لټوي چې دا بیا ادب د ژوند لپاره شو. نو زما په فکر باندې ادب باید داسې نه لکه د ژورنالیزم په څېر باندې چې د ژوند واقعیات راواخلي، خو داسې نه ده چې ادیب دی په داسې ځای کې لکه چې ودوی او از د خپل زمانی او د خپل حالاتو نه خبر نوي. نو زما په خیال دی چې راوا دی خلی د خپل ژوند او حالات دم راواخلي، خو هغه د شاعرانه کې هغه د په تخیل کې وای. زما یو نظم دی چې جینۍ د خدای او د رسول مانه په دې خبرو باندې تیګه کېده، خپلې نازکې شونډې څله سیزي بس په سندرو باندې تیګه کېده. مونږ غریبان یو، مونږ هیڅ نه لرو، ته د وطن خوبونه څله وینې، په کربلا کې ټوکېدلې ګلې بیا د گلشن خوبونه څله وینې. دا کرم خان د موسیقۍ سره مې ویلې ده. نو اوس په دې نظم کې که تاسو وګورئ ما د ژوند خبرې کړې دي، خو دومره مې په تخیل کې نغښتې دي چې هغه خبره چې ده وچه خبره نه ده، په تخیل کې شوې ده، په هنر کې شوې ده. نو که دغه سیار شاعر د ژوند خبرې وکړي او هغه د تخیل په جامه کې راونغاړي، هنري کې، شاعرانۍ کې، نو دا ښه خبره ده. خو که وچه کلکې خبرې وکړي او دا خبره تخیلی نه کې، شاعرانۍ نه کې، نو زما په خیال بیا داسې نه ده پکار. بیا دا رښتیا هم ورځپاڼه شي او د ورځپاڼې موضوعات شي، دا شاعري نه شوه. نو د شاعرۍ دپاره دا پکار دی چې هنري شي، او چې هنري نه شي نو داسې شاعري شاعري نه ده.
دغه خبره هم کیږي چې په پښتو کې شاعري ډیره وشوه، اوس باید نثر ولیکل شي. شپون صاحب دا خبره کوله او منلی صاحب هم کوي چې باید ځوانان نثر ته توجه ورکړي، شاعري ډیره زیاته وشوله. تاسو په کم نظر یې، تاسو خو شعر هم لیکلی دی، نثر مو هم لیکلی دی، بلکې اوس یې هم لیکئ، شعر او نثر دواړه لیکئ، نو ستاسو څه نظر دی په دې اړه؟
خټک زب زب دی نظر باندې نه یم چې شاعری ډیره وشوه نو شاعری دی بس کی، نثر دی ولیکي. زما په خیال زمونږ په ژوند کې نثر ډیر دی، ځکه مونږ او تاسو چې خبرې کوو دا نثر دی. دا وسم چې ما تا خبرې کوو یا ته پوښتنه کوي ځوابونه در کوم، نو دا په نثر کې لګیا یو. نو نثر دومره ډیر دی چې مونږ د شپې د ورځې په نثر لګیا یو، خو شاعری دومره ډیره نه ده. او بل دا دی چې اوس نثر هم ډیر دی، ناولونه ډیر شوي، لنډې کیسې ډیرې شوي، مقالې ډیرې شوي، د نثر هر طرف کرا واخلی، نثر ډیر دی، تاریخی کتابونه لیکل شوی دی. ډیر شاعران به شاعری و کی خپاغي کی یو دوا شاعران د سی پیدا شي چې دا غوی شاعری خوي. نو زما په فکر باندې په اوس دور کې که بشمیره شاعران شاعری کوي، خو د ګوتو په شمار شاعران به پکې خراب وزي. نو چې په دومره ډیرو شاعرانو کې دومره لږ شاعران پیدا کیږي، مونږ باید خلکو ته دا ووایو چې شاعری وکړي، ځکه چې که زر شاعران شاعری وکړي نو پاغي کې به لسل داسې شاعران پیدا شي چې د هغوی شاعري به را روانې زمانې ته پاتې شي. تقیم الحق کاکا خیل دی، خدای وبخښي، هغه ماته یو ورځ ویلي وایي، کله چې علی خان په چارسده کې شاعري کوله په اشنغر کې، نو بغیر د علی خان نه 400 نور شاعران هم ژوندي وو، په هغې کې یو علی خان پاتې شو. نو دا اوس تاسو ماته ووایي چې اوس شاعري زیاته ده که په هغه وخت کې زیاته وه؟ اوس به په 400 کې 400 شاعران نه وي، خو په هغې وخت کې، په کلاسیک وخت کې 400 شاعران وو. نو دا بندیز په لګول نه دي پکار چې تاسو شاعري مه کوئ او نثر ولیکئ، ځکه چې شاعري ډیره ده. شاعري نه ده ډیره، ښه شاعري ډیره کمه ده. نو پرېږده چې ډیر خلک شاعرانو شاعري وکړي، چې په هغې کې څو داسې شاعران پیدا شي چې د هغوی شاعري په لوستلو باندې ورځي. نو زه د دې سر خبرې سره اتفاق نه کوم، او زه وایم چې سړی د خپلې طبعې ته وګوري، که شاعرۍ ته جوړی شاعري دې وکړي، او که نثر ته جوړی نثر دې ولیکي.
ځینې خلکو په ادبي نړۍ کې ډېر کار کړی وي، خو هغه مرا یاد پاتې نه شي. یعنی عام ولس خو پرېږده چې په علمي او ادبي حلقو کې هم ډېر نه یادېږي. لکه مثال زه در کوم چې راحت زاهلي چې دی، که نه، په پښتو کې لومړی کیسه لیکونکی دی، پښتو ژورنالیزم په بنسټګرو کې دی، یا ستاسو استاد چې امیاتو کمل حق کا خیل، هغه چې د سرنیز کار کې څومره لاس درلودو، په خاصه توګه د اخوند دروازه په محزن چې هغه کومه تفصیلي سریزه لیکلې ده، یا د سرنیز نثر چې هغه څومره خوږ لیکلی دی، که نه، دغسې بل چا نه دی لیکلی، یا ډېرو کمو خلکو لیکلی دی، خو یادېږي نه. د دې په مقابل کې ځینې خلک داسې وي چې ډېر کار یې نه وي کړی او ډېر زیات یادېږي، هر ځای کې ذکر کېږي. د دې څه وجه ده؟
راحت زاخیلی رښتیا هم لومړی لنډه کیسه لیکلې وه، او په ژورنالیزم کې تاسو یادونه وکړه، هغه هم حقدار و. د تقویم الحق کاکا خیل، خدای دې وبخښي، زمونږ استاد و، د هغه یادونه مو وکړه. رښتیا د هغه د مغزن مقدمه مشهوره ده، چې د مغزن مقدمه خپله یو مغزن دی. داغه نورې مقالې که راواخلي، همایون هما د خیر ویسي چې داغه ټولې لیکنې راټولې کړې او د غوره لیکونو په نامه یې چاپ کړې، سره د دې چې هغه جامع نه دي. اول زما په کتاب باندې چې تپیم صاحب کومه مقدمه لیکلې ده، تاوس په بڼکه باندې، د هما صاحب په کتاب کې نشته دی. زما په فکر باندې آغا چه دیر زیاد پا آغا وقت که مشور کیگی چه خلق و تیور کو چه خلق ور سرادتی آغا شایری وی آغا ناول وی او که آغا تحقیق وی چه خلق ور سر بلد وی و پارزی که آم آغا خبری کیگی آم آغا خبری ولی که آغا دیر مشور کیگی زکه خلق خلق آم آغا خبری پا ذهن کی تیچه ور تکای آغا ور تدخپلی خبری غندخ کارا شی و آغا سر مشور شی او څوک چې نوی خبرې کوي نوی کارونه کوي نوی تخیلات پنځي هغوی په خپل وخت کې ډیر نه مشوریږي نو یو وخت به راشي چې سمه څېړنه دود شي او علمي افکارو ته د خلکو مخه شي نو بیا به تقویم صاحب لیکنې هم مشهورې شي او تقویم صاحب به مشهور شي او تقویم صاحب بل لوی کار دا کړی چې هغه ډیر شاګردان روزلي دي زه که څه لیکم او مشهورېږي نو دی کې د تقویم صاحب برخه ده نو زما د نوم سره باید تقویم صاحب یاد شي نو دا خبره ده زما په فکر باندې چې نوی څه چاته ورکی نو خلک زر نه مني او د دنیا ټول لوی شاعران لوی لیکوالان هغه وخت کې مشهور شوي دي چې کله وفات شوي دي یوه زمانه پې تیره شوې ده او بیا خلکو د هغوی اثار لوستلي دي او هغه مشهور شوي دي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
ده خ
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
اوس مې په ذهن کې څه شته د ناول لیکلو په حقله یا د مقالو لیکلو په حقله چې څه ولیکئ؟ کنه انتظار کوئ چې الهام راشي بیا به لیکئ؟
ذہن کے میں دا خبر رشتہ دے ہو چھ ان شاء اللہ لکھل بکوما موضوعات دیر دی دا مقالو دی لکھلو دا پارا زما پا خیال باندے چھ اس خو بدا در تاونا شمویل چھ پا کم موضوع با لکھل کوما خوزدنی موضوعات میں زان سر نوٹ کری دی آو مقالی با لکما آو دا ناول پا برخا کی با در تاوے ما چھ سرد دی چھ ما خو مخ کی در تاوے لی چھ مززان تا دا ناول لکن کی پستر گنه گورما اتفاقی تا ورمی یو ناول لکلے ہو خو زما یو کتاب ہم دمرا ندے لوستل شوے لکن ناول چې لوستل شوی دی لس ځل چاپ شوی دی او په افغانستان کې چې څومره ریډیو سټیشنونه دي او پښتو خپرای هغوی ټولو دا په غږیزه بڼه باندې دا ناول خپور کړی دی. نو په افغانستان کې که تعلیم یافته دي هغوی لوستی دی او چې بې تعلیمه دي هغوی د ریډیو نه اورېدلی دی. نو د ټولو خلکو زمانه دا غوښتنه ده چې تا دا یو ناول ولیکه او بس دې که ته ولې ناولونه نه لیکې. زما دا خیال دی چې ما پاتې شه باران هم په داسې ځای کې ختم کړی دی که زه وغواړم چې د هغې نه بیا شروع کړم او دویمه برخه ولیکم نو دویمه برخه هم د دې ناول لیکل کیدای شي. او زما په فکر کې دا چې حالات لږ جوړ شي او زما دا ذهن آرام شي صحت مې ښه شي نو د دغه ناول دویمه برخه به ولیکم. او زړه مې کیږي چې څو ناولونه ولیکم ځکه د مینهوالو غوښتنه ده. دوی همدغه رانه غواړي چې دوی ته باید ناولونه ولیکم. انشاءالله که ژوند و نو د ادب نه خو لرې شوي نه یو او ناولونه به م لیکو شاعري به م کوو نثرونه به م لیکو هر څه به کوو خو په خپل وخت سره.
عصر پښتو شعر ته په کم نظر ګورئ په خاصه توګه د نوي کسان چې لیکل کوي د دوی شعر څنګه لري د معیار په لحاظ؟
د معاصر شعر په اړه باندې بدال درته وایم خاطک صاحب چې کله مونږ شاعري کوله په پېښور کې نو شعرونه به په کاپیو کې په کتابچو کې ولیکل. هغې شعرونو ته به مونږ بیا بیا نظر کوو په هغې کې به م اصلاحات راوستل هغه به م بیا بیا کته. وروسته به م چې کله کتاب چاپوو نو هغه غزلې نظمونه چې زمونږ په فکر به کمزوري وو هغه به م تیلرې کړه. نو کله به چې کتاب چاپ کېده نو ښه شعرونه به پکې راغله. او دا یوازې ما خو د ځان مثال در کړو ټول شاعران هم داسې وو ټولو شاعرانو همدغه کار کوو چې دا ما درته وویلې. خو اوس د سوشل میډیا زمانه ده غزل ولیکي او فیسبوک ته ورکي هغې ته نه بیا وخت پیدا کړي چې اصلاح پکې راولي او نه دا شي چې د خپلې مجموعې نه یې وباسي ځکه هغه یې خپور کړی. نو په دې لحاظ باندې اوس شاعري چې ده دا د سوشل میډیا د زمانې شاعري ده شعر ډېر کمزوری شوی دی. هغه پخوانی شاعران چې وو چې زمونږ او ستاسو ملګري یا مونږ او تاسو زمونږ هم هغه خوند نه دی پاتې او دا نور شاعران چې دي د دوی شعر هم کمزوری شوی دی داسې شعرونه نشي لیکلی لکه پخوا چې لیکل شوي دي. اوس که مونږ او تاسو را وګورو غني خان او حمزه بابا د دې دور دوه لوی شاعران وو. اوس نه غني شته نه حمزه شته. دا زمونږ خپل ملګري چې کوم وو چې پېښور کې شاعري کړې وه اوس د دوی غوندې شاعران هم نه پیدا کیږي چې د دوی غوندې شاعران پیدا شي او د دوی غوندې شاعري وکړي. نو دغه ده چې اوس ډېر کم وخت پیدا کوي خلک دغه ته. بل دا دی چې ریاضت کم شوی دی. پخوا به مونږ ما مخکې خبره وکړه چې د شپې ورځې به م ورته رونولې کېناستو به شاعرۍ ته په شاعرۍ به م خبرې کولې یو بل ته به م خپل شعرونه ویلې فنافي الادب او فنافي شعر و. اوس خلک په کار روزګار پسې منډې وهي او د کار روزګار نه وروسته سوشل میډیا کې نو دوی به څه شاعري وکړي. نو زما په خیال په نوو شاعرانو کې داسې شاعران چې سړی د ښه شاعرانو ګڼي داسې به م نه وایو چې بیخي شاعر نشته. وي به یو نیم به وي خو دومره شاعران نشته دی لکه پخوا چې وو. نو زما په خیال باندې پښتو شعر کمزوری شوی دی.
تاسې غزل هم لیکلی دی نظم مو هم لیکلی دی آزاد شعر مو هم لیکلی دی هنری نثر مو هم لیکلی دی خو په شاعرۍ کې چې کوم د نوي اصناف دي اوس خو پکې ډېر زاړه هم شول خو بیا هم د دې نورو په نسبت چې نوي دي مثلا د نثرم هایکو ټپیزه نو دا مو هم لیکلی دي که نه؟ یعنی دا نوي اصناف چې دي دا مو خوښېږي مخالفت یې کوئ که په حق کې یې؟
خټک صاحب رښتیا خبر اندازا چې ما غزلی لیکلی دي، دا چار پاره نظمونه مې لیکلی دي، آزاد شعرونه مې لیکلی دي، او یو کتاب مې په فارسی کې د شاعرۍ چاپ دی، وخیمه ما سایه هما بوت چاغه ټول سپین شعرونه او آزاد شعرونه دي، دا مې لیکلی دي، او هایکو نصرم او دې تورته نور نوي صنفونه چې دي، زه د دوی مخالفت نه کوم، د دې صنفونو هرکلی کوم، ځکه چې دا نوي څیزونه دي، څومره چې زمانه په مخ کې ځي، نوي اصناف به راوځي، نوي شاعري د شاعرۍ صنفونه به راوځي او لیکل کېږي به او خلک به خوښوي. اوس په خپله ما چې ریاضت کړی دی، نو ما په دغه کې ریاضت کړی دی، په غزل کې او په نظم کې. نو هر صنف چې سړی پکې شاعري کوي هغه یو ریاضت غواړي. او اوس مونږ داسې حد ته د عمر رسیدلی یو چې په نویو صنفونو کې ریاضت به راته ګران وي چې په نویو صنفونو کې ریاضت وکړو او بیا هغه داسې ولیکو چې زمونږ د شاعرۍ د معیار سره دې برابر وي. څنګه چې ما غزلې لیکلي دي، څنګه چې ما نظمونه لیکلي دي، داسې د نثرم هم ولیکم، داسې د هایکو هم ولیکم، نو دا به ماته ګران وي. زه به بیا هم غزل لیکم او نظم به لیکم، خو که څوک دغه لیکي، هایکو لیکي، یا نثرم لیکي، یا نور نوی صنفونه لیکي، دا غوی هرکلی کوم، په مینه لولم او خوښیږي مې.
په کره کتنه کې به ستاسې د لهجه مچ وه، دا به چې کله مخامخ مجلسي تنقید کېدل دا به ډېره تنده وه. ما ته یاد شي د شاه سعود چې کله تصویري نظم وړاندې کړی وو په بهیر کې، خپل تصویري نظمونه هم وړاندې کړی وو، په دې باندې مقالم لیکلی وو، نو تاسو ډېر تند نقد کړی وو، په نیوکې مو پې کړی وو. دا تصویر زه څه کوم، دې نه بیا پرشتیا یو ګیلاس یا پرشتیا یو جام یو پیاله ولې نه اخلم چې دا په دې تصویر کې جوړ شوی دی، څنګه په دې شعر کې جوړ شوی دی. خو چې کله په لیک کې ستاسو دغه راشي کره کتنه، نو هغه ډېره نرمه غوندې که په چا نیوکه کوئ هم ډېر په خواږه انداز کې کوئ، د دې څه وجه ده؟
یاره داسې دغه دې راته را یاد کړي چې زه اوس پې پښیمانه یم. رښتیا ما ته د شاه سعود هغه د تصویري نظم مقاله او هغه نظمونه چې هغه راوړي وو هغه یاد شي. په هغه ورځ ما په رښتیا ډېر ظالمانه نقد وکړ. ما په هغه باندې اووه که اته نقده وکړه او اووه اته زاویونه مې د هغه دا څیز رد کړ، خو داسې نه وو په کار. هر نوی څیز چې سړي ته عجیب ښکاري، نو د شاه سعود هم دا نوي هڅې وې په هغه وخت کې کړې وې. په کار دا وه چې مونږ یې هرکلی کړی وې، او که نقد هم پې کوونو په کار ده چې یو نقد مې پې کړی وی، نه دومره ډېرې خبرې، ځکه چې دا نظمونه، دا تصویري نظمونه په اردو کې مشته، په نورو ژبو کې مشته، ښه به وي چې پښتو ته هم راشي. نو که مونږ د شاه سعود حوصلې نه وې ماتې کړې، شاید چې اوس د شاه سعود د تصویري نظمونو یو کتاب هم زمونږ په مخ کې وې. هغه نقد باندې زه پښیمانه یم، خو دا خبره چې په لیک کې زما لهجه نرمه وي، اصلي خبره دا ده چې کله مونږ په غونډه کې نقد کوو، سره د دې چې داغیم گزارش رویداد لیکل کېده، وروسته چاپ کېده او ټولو خلکو ته برسېده، خو زمونږ به دې خبرو ته فکر نه و. زمونږ به دا فکر و خو چې دغه لس پنځلس یا شل یا پنځوس ملګري دي، دوی ناست دي هم، دوی یوري بل چا ته خو نه رسي، بس چې څنګه لهجه دې وکاروله او په کومه طریقه دې خبره وکړه، خبره به دې کړي. نو هغه خبره به مونږ وکړه، هغه خبره به، هغه لهجه به ډېره تنده شوه. او په کتاب کې خو به مونږ، ما ته دا خبره را مخکې وه چې ته کتاب لیکې او دا کتاب ډېرو خلکو ته برسېږي او دا کتاب به تر ډېرو زمانو پورې پاتې کېږي، نو که ستا لهجه تنده خلک به در باندې نیوکه وکړي، وایي به چې دا څه خل نقاد دی چې په داسې تنده لهجه باندې نقد کوي. نو ځکه مې په کتابونو کې دا نقد چې کړی دی دا تون نه دی. په غونډو کې همدغه خبره وه، بس چې مونږ ویل زه دا خو ډېرو خلکو ته نه رسېږي، خو خپلو کې یو ملګري یو چار څه مو ویلې، سره د دې چې هغه ډېر هغه رویدادونه چاپ شو او خبرې خلکو ته مو رسېدې او را روانو خلکو ته به مو رسېږي. نو اوس زه دې نتیجې ته رسېدلی یم که زه په غونډه کې په چا باندې نقد کوم، نو باید نقد مې دومره تریخ نه اوسي لکه په هغه وخت کې مې چې کوو.
د پښتو ادب دون کې ته په کم نظر ګورئ، خوشبین یې ورته، ناهیلی یې؟
پښتونخوا کې ورته خوشبین یم. پښتونخوا کې په هغه وخت کې چې مونږ په پښتونخوا کې وو، یونیورسټي بوکې جنسۍ به چېرته میاشت دوو کې یو پښتو کتاب چاپ کړ، خو اوس هلته داسې کتاب پلورنځي دي چې تر ډېره یوازې پښتو کتابونه چاپ کوي او کتابونه خرڅوي. نو بېلابېل دغه دي، دغسې پوهنتونونه ډېر شوي دي، پښتو څانګې ډېرې شوي دي، هلکان ډېر ایم اے کوي، ایم فل کوي، پی ایچ ډیانې کوي. نو په پښتونخوا کې زه ورته خوشبین یم او هیله لرم ما چلته به شاعری نثر دا ټولی برخی ډیر مخکې لاړ شي خو زمون په افغانستان کې ز فکر نکوم زکه چې خو پونتونونو کې یو څه دغه پخوانی دغه نه دی پاتې خلک مجبور دي چې کارو کې ډیر خلک پونتونونه نه وای بل دا ده چې دلته نوي شاعران پیدا نشو نوي محققین پیدا نشو هماغه پخوانی تر ډیره زمونږ همزول نسل چې دی هماغویو د هغې نه وروسته نور رادغه نشو نو په افغانستان کې ورته ډیر خوشبین نه یم خو په پښتونخوا کې د تعلیم او د کتاب د چاپ کولو له کبله ورته خوشبین نه یم چې پښتو پرمختګ کړی دی.
تاسو یو وخت کې هنري نثرونه لیکل یا ځنه خلک ورته شاعرانه نثر وایي او که تاسو ته یاد وي نو زه ستاسو د هنري نثرونو لومړی اورېدونکي هم وم او لومړی خوښوونکي هم وم. بیا مې وروسته کتاب هم چاپ کړ خو د هغې پس مو بیا ونه لیکل. دا ولې مو د هغې لیکل پرېښول؟
ذکر کوي تاسو ته معلومات می چې پاغه وخت ما تاسو ته ویلې په دې کې خزنی نثرونه د سیدی چې ما په خپل د دې کتاب د پاره لیکلې دي خو په دې کې ډیر نثرونه د سیدی چې دا لیکونه دي یو چاته می لیکونه لیکلي وو او لیکونه مې ور لیکلي وو او هغوی سره جمع شوي وو بیا هغوی نه مې راوغوښته او چاپ مې کړه خو په دې کې ما ایډیټ وکړه. وروسته چې هغه کس ولیدل نو ویل یې چېره تا خو ډېر د کتاب سره د لیکونو سره ظلم کړی دی دومره دې ایډیټ کړي دي چې هغه روح یې د منځه تللی دی وی سم پکې نشته دا په لوستلو نه ارزي که هغه لیکونه کله هغه انسان چاپ کړي او راوځي نو هغه به زما د اوښکو د مسکا یو نوی کاپی یو نوی بڑا بی چې پاغی که با دیر لیکونا بش پڑی یو خبر آغلی نو بس که بیا سو پیدا شو چه لیکونا مرتا و لیکل نو بیا با نسرونا و لیکو او کسو پیدا نشو چه لیکونا مرتا و لیکو نو بیا با نسرونا نلیکو نو آغا دغس لیکل شوی و یو ضرورت و یو دغس شوی و نو زکمی لیکلی و لکن اول چه اتفاقی لیکل شوی و دسی دا نسرونا اتفاقی لیکل شوی و
ډیره مننه سالک صاحب مونږ ته د وخت راکولو په مخه مخه خوشاله اوسئ.
مننه خټک صاحب ژوندی اوسئ ډیرې ښکلې پوښتنې مې رانه وکړې ډیره ښه مرکه وشوه او خدای دې وکړي چې اورېدونکو ته دومره خوند ورکړي لکه ما ته یې چې خوند راکړ. مننه ژوندی اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو د مصطفی سالک مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے ہے خندارا تھا کبھی آدارا تھا کبھی خندارا تھا کبھی آدارا تھا کبھی ہمی نہ کبھی ہمرا نہ شرمی گوری بیا منڈ کی نگ